کال کې چې زره غلیم تر اوسه ما یو انټرویو هم ملته نه د تیر سوي نو ډیر بد وضعیت کې د یونیسیار مسولین مخصوصا په کراچي کې چې زخپل ور سره مخسویم مخپل دا ستونزې لرو. تقریبا شل کال ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کال مې په رسنوي کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سوه چې اوس د مجلس شپې ورځې پاکستان کې تیروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي سایما خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبانو حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده، د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه د کار حق اخیستی دی. طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستی پې کوي او هغه عیاش او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دو مهاجرتونو ته مجبور شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی. هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سویدو تعلیم کړی وي، که مسري کړی وي، که پی ایچ ډی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته. او چې کار نه وي، عاید ونه لري، نو ژوند ورځ په ورځ سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو، د برق بلونه هم دا رقم، د کور کرایه هم دا رقم. یعنی دوی هیڅ نوی عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي. د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي، مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسب لار پیدا نشي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نشي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، ته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري، چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت ستا اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته یې ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه دي درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسیږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود دې اقتصادي مشکلاتو سره سره، هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونې هیوادونو ته تللي دي، په ناجویا سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي، روح روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي، نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دي زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون برازي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهېږي چې دنیا دري اصطلاح ده چرخې فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازېږي چې زه خو نو زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پې باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لرې، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایا، من حیث د یو انسان کوم توقعات زموږ سره لرې؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوند ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، ښه برخورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه په ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډیره قرباني له ښځو څخه اخیستې، او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوجه دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبوره دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیسته دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر غوښتو لپاره، او یا هم خپل کوڅې ته وزي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده. او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ گاونډي مملکې ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو حالت هم بخصوص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقت باره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یو نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو ده. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیرای کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي ځکه چې د حالات تلپاتې نه دی. لن موړي سره مبارکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستی تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منس کې رامنس کې او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل توسله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دند له لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د رواني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پریدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړي یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومان او کورنۍ غوړي چې حالت شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربو راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی ترسره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوګتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستوندو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شميره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبري کوو. لمن سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کورونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او روانی سلامتی گواخوی حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلی چې مثلا شاقه کارونه. خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومان په رابطه او د ماشومان د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لغنه باید مخنیوي وکړي او په قانون کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومان په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 23 ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي. پلیدی کنه دی پلی په هر حال په مخکنی قانون او په اساسي قانون کې خدا موارد راغلی او سه ماشومان باید د شفقه کارول اغنه ل چارونه باید مخنیوي وشي او دوی د شفقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم خوبي په ماشومان باندې درنه کارونه زکه کوي چې وای لام دی کوچنیوالي څخه کلاک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار پاکله تاسو څه وایي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثره د خبرې کوي چې ماشومان د باید په ورکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دی وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسيږي. زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان رازده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسې. زه فکر کوم چې کله رقم 16 به تر بوي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وزلي د لامل ګڼي چې ماشومان باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومان د حقونو پاک له پوهاوی نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو اصلي علت څه ګڼي؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډي ربد مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډیره ورانه ده. یعنی منګ وینو، یعنی ضرورت نه دی خبره ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په خار بازار کې په کلو باندو کې چې ماشومان نه ډیره نوړې استفادې کوي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبور کیږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا نوړه شرایط، نوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړکړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دی چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارڅی چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
په خو لورای معلومه ده چې کچېر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کوي. په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه پراتلونکې په ځواني کې منګه هغه نه دی او تعلیم فرد په هیڅ ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای. اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خو تعلیم وخت کې خو دوی شاقه کارونه کړی دي په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول شي او کوم پالیسی نه سي او کوم مخکني قوانين سي او برخليت معلوم سي د اساس له ماشومان سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتون کې موږ یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت
په ماشومان باندې د شقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلاً موږ حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د نه سو نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سخت کارونه به پرې نه کړي او دا مفکوره چې زپ ماشوم ټوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې ترسوسی د ځوانیږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت او سانیان دی کورنۍ او دی پلارونو دی مایندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه یوه مراقبت وکړي او دې حمایت کې د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کې تر څو موږ پراتونکو کې د سالون فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درن دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په جوګ خبرې مو پر مشمانه باندې د درنو یا شقه کورونو پاک نه واوریدل دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه کی چاري
نظمه